یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه اجملاً د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 5 مخالف وسله وال وژل شوي دي. او د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ترافیک پر مخ بیرته پرانیستل شوه. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي وو. د فاریاب د امنیې قمندانۍ یو بیان عبدالحکیم یورش نن ازادي راډیو ته وویل د فاریاب د مرکز میمونۍ او اندخوی ولسوالیو ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره بهرنۍ ځواکونو او افغان پوځیانو په ګډه 15 ورځې مخکې پوځي عملیات پیل کړل. د فاریاب جوزجان ترمنځ غزیدل لاره له اوږدې مودې راهیسې نام نه ګڼل کېږي. ښاغلي یورش وویل چې په تېرو 4 ساعتونو کې د فاریاب په خواجه سبزپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي. اخوا د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلی اردو چارواکي وایي چې وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې قلی اردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدری نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تیره شپه وروسته له هغې واوخته چې اول دوی په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. هغه زیاته کړه
بعد از چندین ساعت درگیری 6 تن طالبان مسلح کشته شدند.
خغلی حیدری وی تر 3 ساعت جګړی وروسته شپږ وسلوال طالبان وژل شول او د بشری منبع د یو رپورت لمخې 15 تن نور سخت ټپیان شوی دي. د خغلی حیدری په خبره په دین خطه کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی او بل ټپی دي. وسلوال طالبانو په بادغیس کې د دې شوی جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي بیا وایي چې د ماڼوګي ولسوالۍ په شوړک دره کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 مخالف وسلوال وژل شوي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات پرون پیل شوي. د ښاغلي یوسفزي په خبره په دې پوځي عملیاتو کې ګډ ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د چین د عامه امنیت وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي د منګ هنګوای څخه د رشوت د اخیستو او ورکولو او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاویو په خاطر تحقیقات ډیر په وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه ترسره کیږي. د منګ د تاریخ کېدو په اړه وروسته لاغې چې د فرانسې له لیون ښار څخه د سپتمبر په 15 چین ته سفر کاوه رپورټونه ورکړل شول. لیون ښار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. دا منګ د ځایسېګي په اړه له څو ورځې اوازو وروسته د یک شنبې په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبرپاڼه کې وویل چې نوموړی دا محل له قانون څخه د سرغړاویو په خاطر د چینایي چارواکو تر تحقیقاتو لاندې دی. د همدې ورځ په ناوخته انټرپول پولیسو وویل چې منګ خپله استعفا سپارلې چې سمدستي عملي ده خو نور جزئیات یې ورنه کړل. تاسو موږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب 1.5 درجه زیاتوالی راشي. دوی خبرداری ورکړی چې که نړۍ په دې کچ توده شي په ګڼو هیوادونو کې به د سیلابونو د راتلو د بهرونو د پورته کېدو او په ځینو سیمو کې د شدیدو وچکالیو سبب شي. په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي به نن اعلان شي. دا په بیلابیلو برخو کې د نوبل د سګنیو جایزو وروستۍ هغه جایزه ده چې نن اعلانېږي. ټاکل شوې ده چې د سویډن د علومو شاهي اکاډمي به نن د افغانستان په وخت ماسپخین له درې بجو وروسته په اقتصادي برخه کې د نوبل ګټونکي یا ګټونکي اعلان کړي. د نوبل د اقتصادي جایزې ګټونکي ته به 9 میلیونه سویډني کرونه چې 1 میلیون ډالر کېږي ورکول شي. دا په نورو برخو لکه طبابت، فزیک، کیمیا او سوله کې د نوبل د جایزو د نقدو پیسو له اندازې سره برابرې پیسې دي. په نورو برخو کې د سږ کال د نوبل جایزې ګټونکي وونه مخکې اعلان شوي دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو .com. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي.
باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و امیدوارستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنند.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي.
د دې چانس په برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نږدې سره شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال و په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په لویه محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل سوي پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی 19 پروګرام لرو او ورته ته بلنه درکوم. مشغلاس د ریډیو اوري. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله د ترګنونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړه. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړه. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي غړي او یو شمېر کارپوهان هم د سولې په تړاو رواني خبرې اترې هیله بښونکې ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زما همکاري ناجي ساپي برابر کړی دی چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه د ناجي ساپي خبرونه ته شرغله. که اوریدونکو ته د افغان حکومت اجرایی رئیس د څرګندونو نور جزئیات وایست.
بله ډیر زیاته مننه فریبا جانی. د افغان حکومت اجرایی رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کړی او ویلي چې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته په دې اړه داسې وویل.
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختزي او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر اجرایی رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړې. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلې، خو لا معلومه نه ده چې په دې لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر ولري. وشپیته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرسیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړنی سفر دی. د افغانستان جمهور ریاست بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او خلیلزاد د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام وکتل او د سولې د پروسې د بریالیتوب په هیواد کې د سراسري امنیت د تامین په موخه د افغان دولت د هڅو په اړه خبرې کړې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې لپاره روانې هڅې هیله بښونکې وګڼلې، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي ګامونه وشي.
که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو، عملي کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې، سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه تاسو شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم مونږ کوم لاسرنه نه درلود.
په همدې حال کې بیا د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات خانې کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه سره مرسته وکړي. فریباجانی،
بله ډېر زیاته مننه کوم ناجیه صاحبی دوستانو، زما د همکاري ناجیه صاحبی څخه مو د افغان حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو تفصیل واورېده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمام سي. زما همکار محمد واصل ویصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالي توپ ته ورسوي.
دغه د خویو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډیره پیچلې ده او ډیره درنه ده او ډیر وخت هم په ورته مشکلات زیات دي، خو د دې چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډیر زیات دی. مختن څو دورې کار کړی دی، په خوا دغینم د هجرت په وخت کې هم د جهاد په وخت کې رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس په کوم چې د دې کار ته ګمارل شوی دی، نو دی په زه یقین لرم چې په ډېر دغو خلکو کې دی معاشریت به ده زیات وي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبره په موږ سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استاد دی او افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي. څه فکر کوئ چې خغل خلیلزاد به وتوانیږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوال ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښیني؟
یو خبر د څو کومه چې موږ افغانستان ورس په سمول ته غوړو او د دې څخه مستره چې اوس خارجي قوتونه چې د امریکا قوتونه دې په افغانستان کې واخلې او د جنگ کې خپل دي، نو کله چې د امریکای حکومت سره د اختلاف تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات دې زیات په لاس کې ورکړي او خپل اراده به مستغه درست اراده مو مخې او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوری هغوی هم دروغ جوړې دپاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان ده، نو په دې حساب باندې به شاید ځینې ځینو تورسو سره حساسیتي نه وي، خو دی ځوانه مهارت لري چې اوسې کوله چې هغه تم دا قناعت ورکړي چې مسلمان هېوادونه ته چې افغانستان کې سوله راځي دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هیڅ هم په تاوان نه دی. نو یقین لرم چې
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي ورسره د سولې علي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا د رابطه ولري د کارو کې او همدارنګه د افغان حکومت د پاره دا خبره چې دا اوس څومره جنگ کې دي او څومره ملت یې بې ثباتي ده او د ټولو دغو پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب د دې جنگ د وجه نه، نو د افغان حکومت د پاره د بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خو د اصولو په وسیله لارو باندې
د افغانستان د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمه خلاصې د رادیو ریډو سره اوس په حمله ناجی سپید خدای افغانستان روانه اقتصادي خبرونه وره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د زعفرانو د ښه کیفیت او نړیوال مقام ساتلو ارزښت لوړولو او د تولیداتو د پراختیا لپاره د زعفرانو د پیازو واردات منع کړل. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل د زعفرانو او د زعفرانو د پیازو د وارداتو د مخنیوي پریکړه جمهور ریاست ته د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت تر وړاندیز وروسته نیول شوې ده. موده مخکې هم د افغانستان د زعفرانو ملي ټولنه له ولسمشر سره په لیدنه کې هیواد ته د زعفرانو او زعفرانو د پیازو د وارداتو د بندولو غوښتنه کړې ده. همدارس د کرنې وزارت وایي چې د زعفرانو او د هغه د پیازو واردات د افغانستان د زعفرانو د ارزښت د ټیټولو او د زعفران د ګیاو د ناروغیو د وارداتو لامل کیږي او د یاد مخ پر ودې صنعت په وده کې د ستونزې او خنډ لامل ګرځي. د تخار د کرنې ریاست مسولین وایي د دغه ولایت په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد سالم سایی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال کرنیز محصولات زیات شوي خو لا هم د دغه ولایت باغ لرونکي د سړو خونو د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو نوموړي ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1310 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1460 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 560 افغانۍ.
ناجی صاحب په مننه سره اوس په نړیواله موضوع راوخلو. متحده ایالاتو تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د عدالت په نړیواله محکمه کې به د ایران د کنګل سوي پانګې په قضیه کې د ایران پر وړاندې ودرېږي. امریکا وایي چې د ایران کنګل سوي پیسې به د ایران په مرسته د ترسره سوي تروریستي پیښو د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. دا موضوع احمد تکل تعقیب کړی دی چې همدا اوس سره په سټډیو کې د تکل صاحب خبرونې ته شرغلی. کله راته وایي چې متحده ایالات به د عدالت په نړیواله محکمه کې د ایران ګل سوي پیسې په قضيه کې خپل دفاع څنګه کوي؟
مننه فریبا. سلام تاسو او اوریدونکو ته. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په دې محکمه کې به د ایران په وړاندې د واشنگټن مقابله په کومه بڼه وي، یعنی په څه ډول سره به خپل دفاع کوي. خو امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې مدافع وکیلان به نن د دوشنبه په ورځ، چې البته ورځ رسمیت دلته وروسته پیلېږي، په استمایه غونډه کې به د محکمې په استمایه غونډه کې به حاضر وي. امریکایي چارواکي وایي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل شوې پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله ضرور کوي. د امریکا سترې محکمې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې دا پیسې باید د هغو تروریستي پیښو د شاوخوا زرو حتی له زرو د زیاتو قربانیانو لپاره د کورنیو لپاره ځانګړي شي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په تورن دی. په دې پیښو کې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې بامی حمله چې 241 امریکایي پوځیان ووژل، او همداراز په سعودي عربستان کې په یوه ودانۍ کې د خبر په نوم په یوه ودانۍ کې بامی حمله شامل دي. خو ایران د همدې کال په جون میاشت کې د همدې 2014 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې په دې قضیه کې پر امریکا دعوا وکړه، او دا قضیه تر اوسه پورې همداسې روانه ده.
تکه سه یو پرسنل دلته مطرح شي د عدالت نړیواله محکمې پریکړې او حکمونه که په دې قضیه کې د کپنورو قضایاو کې څونه د تطبیق وړ دي؟
فریباجان د تهران د کنګل شوی پانګې او پر دې هیواد د بندیزونو مسلې د ایران او امریکا ترمنځ د دوستۍ د هغه تړون پر بنسټ ولاړ دي چې دواړو هیوادونو د ایران له اسلامي انقلاب مخکې په 1955 کال کې لاسلیک کړی دی. د عدالت نړیواله محکمه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړه شوه څو د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ دعوې حل کړي او پریکړې هم د عملي کېدو وړ دي، مګر د دې پریکړو د تطبیق لپاره د محکمه کوم اجرایي ځواک نه لري. البته د ټرمپ ادارې تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نه یوازې د ایران او امریکا ترمنځ د 1955 کال تړون به باطل کړي، بلکې د ملګرو ملتونو د عالي محکمې د همدغې محکمې له اړوند نړیوال تړون څخه به هم اوزي. څارونکي باور لري چې که متحد ایالات دا قضیه راپورته کړي، ښایي له نړیوالو قضایي ادارو سره اړیکې نور هم زیانمن شي.
ډېر زیاته مننه کوم احمد تکلو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 پر منځنۍ سپات ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.15 سپات په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یو شمېر کابل چاپروسپانو مقاله راوخلو چې د افغانستان د انتخابات په ګډون پر بیلابیلو مهمو مسایلو ورځنیو مسایلو باندې مقاله او تبصرې لیکلې دي. د دې ورځپانو غټه کې حمید مومن لوستې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف حملې ولسمې کلیزه او د ملي شورا د انتخاباتو لپاره روانو تیاریو ته ځانګړې شوې دي. میسا ورځپاڼه لیکلې ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور ولس کاله پوره شول، او په دې موده کې افغانستان د سترو ځواکونو د سیالیو په ډګر بدل شو. د ورځپاڼې په وینا په دې موده کې نه یوازې دا چې جګړه ختمه نه شوه، بلکې نورو تروریستي ډلو هم سرونه پورته کړل. ورځپاڼې لیکلې ده چې امریکا او متحدین په دې باور وو چې افغانستان د ترهګرو ډلو مرکز دی، او پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملې لپاره ګرم بلل شوی د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په افغانستان کې دی، چې څو کاله وروسته بیا په پاکستان کې د بن لادن وژنې دا ادعا ناسمه ثابته کړه. خو ورځپاڼې دا هم لیکلې ده چې د افغانستان دفاع وزارت بیا په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ګټور بولي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې په افغانستان کې روان بحران چې د سیمې امنیتي او اقتصادي ټکاوي زیانمن کړی دی، یوازې د خبرو اترو او تفاهم له لارې د حل وړ دی. ورځپاڼې وړاندې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره لیکلې ده چې د افغانستان د روان کړکېچ د سیاسي حل موندلو لپاره د خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیل شوی ده چې امریکا او ناټو پوره 12 کاله هڅه وکړه چې د طالبانو د پاکستان ملاتړ کم کړي، چې کومه نتیجه ورنه کړه. ورځپاڼه د خپل مطلب په دوام د ځینو کتونکو نظرونه هم راغستې دي، او لیکلې ده چې امریکا له لومړي سره پوهېدله چې طالبان د فارس خلیج په سیمه کې هم ملاتړ لري، خو د فارس خلیج هیوادونو د شیخانو په وړاندې چې د واشنگتن نږدې پوځي او اقتصادي متحدین دي خاموشي غوره کړه. ورځپاڼې لیکلې ده چې له 1900 کلو نور جګړې وروسته امریکا د افغان بحران د حل لپاره یو مناسب اډرس پیدا کړ، چې دا اډرس بیا د پاکستان ترڅنګ عرب شیخان هم کېدای شي. په کابل کې خبردونکو ځینو نور ورځپاڼو بیا د ملي شورا د انتخاباتو لپاره په روانو بحثونو مطالب خپاره کړي دي. ملي آرمان ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په سرلیک کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلې ده چې یو شمېر نور نوماندان چې د قانون په خلاف په کړنو تورن دي ممکن د نوماندانو له لیست څخه وویستل شي. ورسپانه وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د غړي او وین سید حفیظ الله هاشمی سرګندونې هم راغستې دي او لیکلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا حق لري چې د سرغړونکو نمونه د نوماندانو له لست څخه وباسي، خو باید په دې اړه کافي او مهم دلایل وړاندې کړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ملي شورا د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو په حملو بحثونه کړي او لیکلي دي چې د دې حالت د دوام په صورت کې ممکن سراسري انتخابات ونه شي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي دي. د انتخاباتو په مرکزونو او ان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر په کورې هم حمله وکړې. هیواد لیکي که څه هم افغان او بهرنیو ځواکونو ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو امنیت به ټینګوي، خو د ورځپاڼې په وینا طالبان زیاتې سیمې ګواښي او حمله کوي چې قندوز، غزنی، پکتیا او میدان وردګ ولایتونه سترې بیلګې دي. ورځپاڼې وړاندې حکومت ته سپارښتنه کړې چې خلکو ته د انتخاباتو د امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. له دې پرته به پارلماني انتخابات ناشونی وي.
دوستانو زموږ خبرونه له همدې دمه لري. د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لرو چې وروسته به راسي. خو اوس
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. دغه طالبان دروغ وی، د پاکستان ملیشه دی، طالبان نه دی، او د خدای د پاره طالبان نه دی، پاکستان ملیشه دی. دغه دروغ وی چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نکو. اوباما وخت کې چې امریکا وته تاسو جنگ ته ولی زور ورک، بیا ولی جنگ ته زور ورک؟ خو دروغ وای کنه. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شاولي کور د سالي څخه خبره کوم. نو شو تاسو چې تقریبا د 15 شپږ میاشتې کېږي چې واکسین نه دی راغلی. زموږ په ست شخصا زموږ په کلي کې 15 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ ته دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي انشاءالله واکسین سره به تداوي وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کمجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بنا المنزل کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای. تللي مهاجرین ته مهاجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بنا المنزل دي او تاسو چې کار پرې وکړئ، ځینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه دې تاخلو، اوس چې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زموږ ورسوي او زموږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو واوریدل او د دوی د سیمو ستونزې مو واوریدل چې ازادي راډیو ته راستولې دي. البته د یادونه ورده چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو نظر رسمي نظر نه ترګندوي، بلکې تاسو دوستانو ستونزې دي یا نظریات چې ازادي راډیو ته مو راستولې او موږ په امانت تر تخپرو. اوس په یو ساينسي موضوع راوخلو. په یو تازه څېړنه کې معلومه شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلې دی. نور بل اسمت سروانه وره.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال لس سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د ځمکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د ځمکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د ځمکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز ځمکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یو بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
دوستانو د مځکې د محور په اړه مو واورېدل. اوس ورو د خبرونې دوهمې برخې ته ورنږدې کېږو، خو تر هغه مله باید دا یادونه وکړم چې تاسو کولی سئ زموږ د خپرونې په تکرار ډول د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم بیا واورئ او همې په ژوندۍ بڼه واورئ. پته مو د ازادي راډیو .com. 12:30 سوې. یو ځل بیا بل اجمال ان څخه د مهمو خبرونو سر ټکي واورو.
د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې و نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شو. د افغانستان په لویدیز کې د 200 ظفر کلی اردو چارواکي وایي په یو وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وشلي او 15 نورې ټپیان کړي. د دې کلی اردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدرین نزادې رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبل تیر شپه وروسته لاغې واوخته چې دوی د بادغیس ولایت په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د مانوګي ولسوالۍ په شوړک دره کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 تنه مخالف وسلوال وشل شوي. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د منګ د تریتم کېدو په اړه وروسته راغی چې د فرانسې له لیون ښار څخه د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوو رپورټونه ورکړل شوي وو. د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټکو او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. او ټاکل شوی چې په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي به نن اعلان شي. دا په بیلابیلو برخو کې د نوبل د سګنیو جایزو وروستۍ هغه ده چې اعلانېږي.
مننه کوم له اجمل ان څخه. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. دغه راز د ازادي راډیو ټول خبرونه هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 پر منځنی چپه 12.89 او د FM پر 15.5 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلای سي. د ژمنې سره سم دوهم برخه ته ورسېدلو او د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځانګړی 19 پروګرام لرو چې رحمت افغان چمتو کړی دی.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د میزان په شپږمه ل غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 2015 کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پیل سوي دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی، خو له هغې وړاندې د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو لوی برخه کابل ته رسیدلې او پاتې به په لاندې وخت کې راورسیږي. بلخو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د حساسو موادو د ساتنې په اړه اندېښمن دی او ټینګار کوي چې دغه مواد باید ولسوالۍ ته د انتقال په وخت کې خوندي وساتل سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او ډېر حساس او غیر حساس مواد کابل ته رسیدلي او وروستۍ جوپه به یې نن راورسیږي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اساس مواد چې د انتخاباتو لپاره پکې دي هغه مکمل رسیدلي، هیڅ هم بیرون د څه شي نه دي پاتې. یو مکمل د کرنګ دی کا اب نور استشنری دا کاپ قرطاسیا دا غون رسیدلی دی غتا کابل ته دی هو رسیدي ولایتونه تقریبا غیر دی مرکز نور غون ولایت ته رسید مرکزی ولایت ته.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د میزان پاتويشته متر سره کیږي او دا مهال ورته ل غزنی پرته د کاندیدانو ل لوري په ټولو ولایتونو کې کمپاینونه روان دي. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا کڅه هم انتخاباتو د چمتووالي له هڅو هرکلی کوي، خو په ولایتونو او له ولایتونو ولسوالۍ ته د حساسو موادو د لیګ د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي او دفاعي بنسټونو په امنیتي غونډو کې د حساسو موادو د خوندي ساتلو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسیون منشي ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي چې په دویم پړاو کې به حساس مواد د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو او د انتخاباتو له ورځې وړاندې په دریم پړاو کې د رایو مرکزونو ته انتقال سي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا چې انتخاباتي کمپاینونه پیل سوی دي او عام خلک د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نوم محمد منیر خان اتهار ده. خارجي فرهنګ مراتبولو کې ځینې کاندیدان یعنی خارجي غلري بهرني تجربه لري په بهرني شکلونو باندې دلته یعنی د خارجي فرهنګ مراتب او نظافت مراتب خو ځینې بیا دوه پسې نه ګرځي او خپل عکسونه په دیوالو لګوي. اما پاتیشونی سرک په اړه چې خارجي متاسفانه بدرنګ کړی ده او په ټولیزه توګه ځینې نور ښه تجربې خلکو ته انتقال کړي. هغه داسې بې ځایه مصرفونه نه کوي. هغه پیسې سي دي هغه عموما غریبانو ته یا یتیمخانو ته ورکوي چې دا یو ډېر ښه ابتکار دی.
استاد محمد حسین محمدی ما د افغانستان د ښوونکو د منتخب شورا د ارتباطاتو رئیس. دغه فعلا چې کوم کمپاینونه روان شوي دي پوسې تاسو ته بهتره معلومه ده چې خارجیان په افغانستان کې لاسوهنې لري، هر یو بازار لري، یو نوکر او خدمتګار لري، پوسې چې دی ودریږي او پیسې دي بې بها بادي. لکن زه د خپل دردیدل رنزیدل بوله صدا هیله لرم چې خپل هغه امانت چې الله جل جلاله دی لبرکړي پوسې دا باید اهل ته وسپاري. فقران باید خرص نکي چې خدای نخواسته مونږه زړه سره مخامخ یاسو او نورم ذلیل نسو.
شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د کاندیدانو او د هغوی د پلویانو له لورې کمپاینونه پیل سوي، خو په کمپاینونو کې انتخاباتي تخلفات او جرایم لیدل کېږي. دا چې انتخاباتي طرزالعملونه او مقررې په دې برخه کې څه دي، څه او په کومو وسایلو باید کمپاین وسي، په دې اړه مو یو بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همیرا حقمل او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاس وایم. لومړی پوښتنه له اغلی حقمل نه پیلو، تر اوسه پورې چې کوم انتخاباتي کمپاینونه روان دي، د طرزالعملونو او مقررو مطابق روان دي، تاسو نه راضي؟
نه خیر نه، یقینا چې تخلفات ډیر دي کې او د دې په خاطر خلک شکایتونه په ثبتوي. تخلفات کېږي، روزمره خلک میسونو ته مراجعه کړي او د مختلفو طریقونو موږ په روښنايي کې ایږدي. اما بهترین لار یې دا ده د موږ غوښتنه همیشه د خلکو نه همدغه ده چې کاغاره چې د تاسو شکایت تر رسیدګي وشي، لطفاً هغه شکایت په رسمي شکل به کمیسونو کې د شکایتونو په کمیسون کې ثبت کړئ، ځکه که هر څومره د تاسو شکایت مستند په کمیسون کې ثبت شي، هلته دوی ته یوه پاڼه ورکول کېږي چې هغه پاڼه د دې د څرګندونه کوي چې دوی شکایت ثبت کړی دی او دوی کولی شي چې خپل شکایت تعقیب کړي. اما که د په نورو لارو باندې یا د نورو طریقونو استفاده وشي، بیا دوی کوم سند په لاس کې نه لري او هغه شکایت شاید رسیدگی هم و نه چیز که موږ دومره امکانات نه لرو چې مثلا د مسنجر نه دغه شکایت نارچول کو یا د واتس اپ نارچول کو یا د وایبر نارچول کو. نو بهترین الهار یی د مختل دوستان ته راهنمایی کړی، مشوره ورکړي چې لطفا شاید زحمت درته وشي، وخت هم ضایع شي، مګر راشي دغه شکایتونه په کمیسونو کې ثبت کړئ چې موږ وکولای شو هغه ته رسیدگی وکړو او د دې پر رسیدگی کې د ټاکنو نتیجه شفاف وي. بنا ان ته خطای شوی دی، حتی دغه اوس چیز د رادیو د استودیو خاطر اطلم، حتی اغه انتخاباتي جرایم دلته شوی دی. ډیر عکسونه چې ما کتل پوغو کې د جرایم او مواد هم موارد هم لیدل کېدل. متاسفانه چې دې ته تر اوسه پورې نه دی متوجه
دي. برخه کې تر اوسه پورې تاسو سره رسمي شکایت ثبت شوی ده؟
بله دقیقا، ډیر په ټول ولایتونو کې ثبت شوی دی.
مرکز ارقام خو نه سی ورکول، دوم ارقام
با وجود دې چې درخوام په ارتباط باندې موږ ټول ولایتونو ته دنده ورکړې ده، اما دقیق ارقام یې نشته دی، خو تسوونو هم د ارقام چک شوی دی.
رشید صاحب کدر ته وایي چې تاسو دیو نظر بنسټ په توګه تر اوسه پورې څومره انتخاباتي تخلفات ویني او څومره انتخاباتي کمپاینی سرغړونه تاسو لیدلې دي؟
ډیر مننه سلامونه تاسو ته، استاد اقمل ته، همدارنګ د رادیو ډیر محترم او اوریدونکو ته. لبد مرغه دغه پروسه له پاین له ستونزو او له تخلفات سره مال و. د کمپاین لپاره کوم محلویش جوړ شوی ده؟ رسمي موید پام کې نیول شوی و، موږ یعنی د ځان سره نظارت کړل چې له بده مرغه ځینې نوماندان او د هغوی پلویانو تر مخه له دې چې هغه رسمي ټایم د کمپاین پیل چې دوی په باندې شروع کړی وه او اصلا هغه قانوني موعد احترام
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دی ونی په پایل کې غونډه درلودله. دوی ول چې 133 موارد ثبت شوي دي، تقریبا 90 موارد تر رسیدګي شوي دي او نور تر څیړنې لاندې دي. که اوس راته ووایي چې په دغه کمپاینونو چې رسمن پیل شوي دي، تاسې تخلفات وینئ؟
بل شکه چې په دغه تخلفات شته. موږ چې وینو په ځینو حالاتو کې اړین همکارانو گزارش راکړي چې دلته کمپاین باید په قومي او تعصبي او ژبني دغه مسایلو باندې ترسره نشي، ولې موږ همکاران موږ ته راپورونه راکړي چې په ځینو ولایتونو کې په کابل کې حتی ځینې کاندیدان له دغه مسایلو څخه ګټه اخلي او په خلکو کې دغه بحث مطرح کوي چې د خپله یو څرګنده
له دې سربېره نور کوم تخلفات یادونه وکړي.
او له دې سربېره نور دا ده چې دوی څه چې په هغه لایحې کې ویل شوي دي خلاف دغه کار کړی ده. مثال د خبرې، دوی په خصوصي او شخصي حریم باندې د خلکو باید خپل هغه بنرونه او عکسونه نه ویستریخ کړی تر څو چې اجازه نه اخیستل شوی. ولې تاسو وګورئ چې اکثره دوی په شخصي ملکیتونو باندې بیل ده چې هغه د ملکیتونو له خاوند څخه اجازه ترلاسه کړي خپل عکسونه بنرونه سریخ کړي، وهنې او ډبونې هم ترسره شوي دي. په ځینې حالاتو کې چې د ملکیتونو هغه مالکینو غوښتي چې دوی سره دوی منع کړي، موږ اوریدلی چې دوی پلویانو حتی هغوی وهلي دي او ډبولي دي، اختار ګواښنې ورته سره کړې ده.
دا انتخاباتي تخلفات راځي که انتخاباتي جرایم راځي؟
تاسو پوهیږي چې په هغه کې بحث د وهلو ټکولو وي، تهدید وي، ګواښي ده، حتی د تخلفات نه وړي او جرمي سزا هم پیدا کوي. دغې تر اخوا نور موږ وینو چې په ښارونو کې دوی خپل هغه عکسونه بدلون چې صحیح کړي دي، په ځینو حالاتو کې له ښاروالۍ سره هغه اصولي چارچوکاټ نه ده مراد شوی. مثلا د ټاکس موضوع ده، اوس تاسو وګورئ که په ننګرهار کې یعنې دا بس اصلا د ښاروالۍ د خوانه دومره مراد کیږي نه چې هغه کنترول یې کړي وسري. ولې په قندار کې تاسو وګورئ چې هلته کوم موضوع ښاروالۍ سره چې هماهنګ نه شي هغه عکس او بنرو نه پرېږدي. په هرات کې هم تر یو حده پورې ښاروالۍ فعاله ده. کابل کې هم په لومړۍ ورځو کې ښاروالۍ تر یو حده پورې مداخله کوله، ولې اوس ګورو چې یعنې لغه کنټرول دغه وضعیت وتلی ده. روز مره په عامه ملکیتونو کې، په شخصي ملکیتونو کې د بندونو سریخ کیږي، اصلا د ټاکس د مالیې بحث مطرح کیږي نه. د ښار محیطي څیز دغه موضوعات درناوی نه کیږي، حتی د ترافیکي لوایحو خلاف دوی بغوزی کې دغه عکسونه او بندونو سریخ وي. نو یو نو ګډوډي او بې نظمي په ټوله کې موږ وینو چې دا موجوده ده. او د موږ غوښتنه هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې سره له دې چې دوی هغه شکایت او اعتراضات ترلاسه کړي، هغه ته په رسیدګي کې لکه چې اوس استاد اقمال ویلې په غلط کې چې دوی خپله ویني چې فرمثال هلته تخلف یا جرمي حالت واقع شوی ده، دوی کولی شي بېل شکایت او اعتراض نه خپل هغه قوت سره په هغه موضوع کې دوی استعلان وکړي او هغه متخلف یا هغه څوک چې حداقل جرمي سبقه ځان ته غوره کړې ده دغه سره قانوني چلند باید وکړي.
استاد محترم، خپل کمیسیون د مستند سازی کولو لپاره څه کړي دي؟ له اوسه پورې نه دي کړي. او کدر ته وایي چې انتخاباتي درغلۍ سرغړونه، انتخاباتي جرم له انتخاباتي تخلفاتو څومره فرق لري؟ قانون څه جزا ورته ټاکلی؟
د ټاکنو په قانون کې تخته او تخلف انتخاباتي تخلفاتو ته رسیدګي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی. اما په هغو حالاتو کې چې انتخاباتي جرم واقع کیږي، دغه بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هغه بررسی کوي، تشخیصي وي. فقط د بررسی او د تشخیص یا د تشخیص د بررسی ته حالت پورې دغه وظیفه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون دنده ده. وروسته دوغونه دوغو سپارل عدلي او قضایي نهادو ته د ټاکنیزو کمیسیون د خو باید وشي، یعنی هلته باید ولېږل شي، ځکه چې کېدلی شي هغه ډیر وخت ونیسي او موږ دغه وخت په اختیار کې نه لرو، ځکه تاسو پوهیږئ چې هر تخطی یا هر تخلف په ارتباط باندې چې شاکیان یا معترضین موږ ته شکایت کوي، دغه د پاره موږ ډیر کم وخت لرو. په اول قدم کې د موږ ولایت 15 ورځې لري چې په 15 ورځو کې دوی باید شکایت رسیدګي وکړي او هغه شاکی ته نتیجه باید ابلاغ شي. او روسه دوغونه دوی ورځې وخت نور ورکول کیږي موږ شاکیانو ته چې چیرته په ولایتي تصامیم یا پریکړو باندې دوی اعتراض لري، بیا کولای شي چې دوغو په پریکړو باندې اعتراض وکړي او مرکز ته راشي، هغه خپل په اصطلاح استیناف طلب شي. بیا مرکز 14 ورځې نور وخت لري یا 15 ورځې دوی هفته وخت لري چې هغه استیناف طلبۍ ته رسیدګي وکړي. د دې په خاطر جرایم موږ سپارو عدلي او قضایي نهادو ته، ځکه هغه دغه سیړنه او پوغو کې تحقیق او غوته رسیدګي هغه بیا محاکم او تتل د ډیر وخت غواړي او دغه وخت موږ سم متاسفانه چ نشته دی د دې په خاطر تخته او تخلفونو تک د شکایاتو کمیسون رسیدګي کې په دغه معین وخت کې چې د قانون په اساس ورته ټاکل شوی دی او جرایم سپارل کیږي سارانواله ته لیګو یو مورې چې زه راتلم په لاره کې مې ولیدا واقعا هغه انتخاباتي جرم او ځکه هلته په غو تصاویر کې واضح لیدل کېدل چې کاندید نظامی شانو نه یونیفورم نه ده دونه استفاده کرده و او داده تاکنو پا قانون که تخطی نه بلکه انتخاباتی جرم گرنل شد
دلتی واسطون زبال موجوده ده دست انتخابون موجود دیوه مخیل دینه چه کمپاینون رو پایلیسی انتخابات کاندیدانو تا چه اما پا هوای نده ور کرده پا دی برخه که ستون زبال موجود ده یعنی یعنی مخکې له دې نه چې کمپاینونه پیل سوي وای باید دوی اما په هوای ورکړل سوی تر څو پورې یو کاندید پوه شي چې د انتخاباتي سرغړونه ده د تخلفات او د جرم ده په دې برخه کې ستونزه چیرته ده
ګورئ دلته یو ډیر مهم حقوقي اصل موږ لرو چې هغه د قانون بی خبری یا د قانون ناپوهي د عذر نه ګڼل کیږي خصوصا هغه کسانو ته چې دوی بیا ځي مقننه قوی ته نو دلته وګورئ
ستونزه د کاندید نه د ستونزه د پلویانوم ده دلته پلوی
خو ډیر کم کده پلویانو د خانه ستونزه پیکه شوی وی کده پلویانو د خانه هم ستونزه پیکه شوی ده د کاندید په تحریک باندې پیکه شوی ده ځکه تاسو په افغانستان کې پویږئ چې د خلک ټول احساساتي دي تقریبا خصوصا ځوانه طبقه تر څو چې دا تحریک نشي تر څو چې د انګیزه ور نکړل شي دوی حرکت نکړي بنا دلته ستونزه ټوله په خپل د کاندید د نوماند مو که 13 ورځ یو څو نفر ورغختی او دفتر ترغلی او دوی تر اوسه استفانه ورکړي دوی تر اوسه د ټاکنو د قانون په څلور څلوېختم ماده باندې نه پویدل چې یو نومان مخکې د دې نه چې ولر شي کاندید شي نومان شي خپل اسناد وروړي باید ولر شي د خپل دند نه استفا ورکړي په دې ترتیب باندې مخته و خود د نوماندانو د چا د خپل قانوني موارد چې خصوصا د دې د نومانده یا د دې د کاندیداتوري د دې د دغه اوسم زه اکثرا چې رتی پیغام دوی ته دغه چې لطفاً قوانین ولونی لطفاً د دوړو کمیسونونو طرز عملونه ولونی لطفاً حد اقل تاسو یو حقوقي مشاور باید ولرای دومره زیات مصارف چکړی حتی تو معین حد نه اضافه مصارف چکړی لطفاً یو حقوقي مشاور هم ولرای چې وکړه حد اقل قوانین ولونی او تاسو ته تشریح کی
اغلی اخمل کراسو یو بل موضوع ده ټولیز رسنۍ کې لیدل کیږي چې ځینې دولتي لوړپوړي مامورین البته د کابینې غړي د مشخص کاندید لپاره کمپاینونه کوي په دې برخه کې قانون څه صراحت لري
دولتي کسان چې نوماندانو ته کمپاینونه کوي په دې کې قانون صراحت لري هیڅ دولتي کس نشي کولای یا دولتي مامور نشي کولای چې په رسمي وخت کې دغه د یو نوماند په zarar باندې او یا هم په ګټه باندې د کمپاین وکړي او که چیرته کمپاین وکړي د انتخاباتي تخلف ګڼل کیږي او هغه مایده یا جزا چې په قانون د انتخاباتو کې ورته تعین شوی ده متاسفانه چې ډیره ناچیزه ده او په تناسب د دو جرم نه ده
یعنی دولتي مامور ته ده که کاندید ته ده
نه نه دولتي مامور ته ده چې هغه دولتي کارمند ته ده چې هغه د لس او زر افغانۍ جریمه ده چې واقعا متناسب جزا نه ده یا متناسب تعدیب نه ده ورته یعنی که دلای شي چې هغه لس زر افغانۍ په خپل د کاندید خانه ورته ورکړل شي او دغه بیا هم په ورته عمل باندې لاس پوری کړي اما
په دې برخه کې بیا کاندید ته کومه سزا ټاکل شوې ده
دلته بیا کاندید ته هغه نشته دی ځکه دا خو انفرادي عمل دی دا هغه عمل دی چې ذکرم په حیز مامور د دولت باندې نو په دې کې دغه ته هیڅ جزا نه ده
چې تخلفات ثابت سي مستند سازي سي بیا قانون په دې برخه کې څه صراحت لري
دا مختلف حالتونه لري په اتنویه ماده د قانون د انتخابات کې مختلف حالتونه د تخته یو دي بیا هر تخته ته علایده جزا او جریمه ټاکل شوی ده په ډیرو حالتو کې غیر د نقدي جریمه نه چې لاس زره هم دي 50 زره هم دي 10 زره هم دي متناسب ده احوال متناسب ده حالت حتی محرومیت ده ټولو هغه حقونو نه یا ده اکثر هغه حقونو نه ده چه ده تاکنو پا قانون که ایوانومان تا ورکل شویدی اوس مسئله دلته ده چې بعضی حقونه د ټاکنو په قانون کې ذکر شوی دي، اما بعضی حقونه دي چې هغه د وګړو اساسي حق بلل کیږي او په غیر د ټاکنو په قانون کې په اساسي قانون کې هم ذکر شوی دي. اما بیا هم هست د احوال مو کولای شو چې کاندید د حقوقو حقونو نه محروم کو. مثلا د بیلګې په توګه په دغه مخکې د وخت نه کمپاین کې غیر د دونه چې کاندید 50,000 شپېته تا 1,00,000 پورې جریمه شو، 15 ورځې د کمپاین د حق نه محروم شو، 10 ورځې د کمپاین د حق نه محروم شو.
دلته نظارت مشکل ده، څوک به نظارت وکړي چې دغه محروم سوی؟
په خپل کمیسون خلق خدا خدا خدای کمیسون نو د دوالو کمیسون نو داسې وظیفه نه ده چې په تنهایی د دوی دا توان ولري او یا هم وتوانیږي چې دا وظیفه تر سره کړي. دا محترم ناظر نهادونه چې د موسدی خلق د موسه چې دی مدني ټولنه چې د سیاسي ګوندونه چې دی دغه ټول باید ناظر وي د په انتخاباتو او په انتخاباتي پروسه باندې.
رشید صاحب، په دې برخه کې قانون ستا طرز عملونه لاهي ارت ستا په خو هم دا شین خو به هم تخلفات لیدل کېدل، په دې برخه کې افغان حکومت په ځنګړي توګه انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا ورتیا ولري چې دا قانون تطبیق په دې برخه کې پلی کړي؟
خامخا ستونزه ستا په دې برخه کې یو خود شکایت کمیسون یعنی سرتاسری په خوخته وزدی په ولایتي کچه باندې دفترونه لري، ولې دا چې د ولسوالۍ په کچه باندې یا خپل فعال ناظرین ولري په سیمو کې چې هغوی ټول مسایل مستند سازي کړي هغه بیل بسته. زموږ همکاران یعنی پولایتونه که پټوره مانا باندې شکایت کمیسون سره همکاری لري، موضوعات سره شریکوي او موږ په دې ولایت کې نه د کار لپاره څه هم خوشاله یو. حداقل موږ هم کارو موږ ته راپور کوي چې په ځینو ولایتونو کې شکایت کمیسون ډېر ښه قوي چلند کړی دغه موضوعات سره، ولې په ځینو ولایتونو کې بیا هم وضعیت متاثر له موږ د ولایت له حالات څخه ده. زورواکي فرمانساله او څوک چې په نهادونو باندې برلاس دي ګواښونه تر سره کوي باید ووایي چې دا کار د کار لپاره یو لوی ستونزه یو لوی خند ګرځېدلی شي، ولې په ټوله کې موږ همکاري او همدارنګه د کمیسیون سره همکاري کړې ده. بیا هم باید ووایو چې دلته که خپله کاندیدان قانون ته غاړه کې نه دي او د دې پلویان مراعت نه کوي دغه ټول لوایح او نافذه قوانین، بیا هم دغه د ګډوډۍ او د تخلفاتو کچه به اوچته وي او شاید موږ نوتوانی چې 100% دغه ټول موضوعات لکه سی هغسې عادلانه او په ټوله کې قانون حکم کوي هغه ته رسیدګي وکړي. ځکه چې اوس کابل کې تاسو وګورئ د ښار کې یعنی دا وضعیت په کوم حالت کې ده، دا به سره هم تاسو ټول مستند کوي دغه لپاره به رسیدګي وکړي. دا یو کاندیدان تقریبا 300 کاندیدان دي، دوی هر یو په خپل سطح باندې مشکل لري او ستونزه لري، نو رسیدل د ټولو پسې دا ستونزمن ده. موږ یو بل بحث کې حداقل ستونزه لرو، هغه دوی لګښتونه دي. قانون لایحه د لپاره یو سخت جوړ کړی ده چې هغه باید مصرف دغه نه پرته نشي، ول دغه څه چې موږ سارو یعنی په ډاډ سره ویلی سم چې ځینې کاندیدانو هغه سقف حتی په دغه 3 ورځې کې پوره کړی ده، حتی له هغه نه پورته وختي دي. ول داسې یو میکانیزم نشته چې دغه نه مخنیوی وکړي، ډاډه ترې وکړي، کنټرول کړي او واقعا دغه مصرف د دوی لپاره چې لایحه ټاکلې ده هغه مراعات شي. بل دغه د پیسو د سرچینو راتګ ده، د پیسې له کومه کیږي؟ ځینې خو په پخوا کې قراردادونه نیولی دي، ښه کارونه کړي، شرکتونه جوړ کړي دي، بعد بل ولې ځینې اصلا معلوم دي چې دغه سرچینې منابع دوی له کومه کوي؟ هلته قانون وایي څوک چې له خارجي چینلونو څخه پیسې ترلاسه کوي هغه ټاکنیز جرم ده.
په دې برخه کې تاسو ته شکایتونه ثبت شوي دي؟ تاسو
موږ ته شکایتونه نه راځي، موږ همکاران چې داسې موضوعات ګوري د شکایت کمیسیون سره شریکي، موږ حق ته اعتراض او شکایت نه لرو.
اما رسنۍ څه مواد هم راخیستي وو په دې برخه کې، تاسو د شکایتو کمیسیون سره دا موضوع شریک کړی نه؟
موږ په ولایت کې همکاران ټول شکایت کمیسیون سره ارتباطات لري، هر څه موضوعات چې دی ویني غوښته شریکي وي، ولی دغه سرچینې چې کوم دي ترلاسه کیدلی موږ لپاره د نهادونو لپاره اصلا د تثبیت وړ نه دي چې دا پیسې دوی له کومه کوي. خو هر څوک وایي چې دا ماته ملګري کومک راکړه، موټر فلان راکړه، او نه پیغام دفتر فلانی راته نیولی ده په دغه شکل باندې، ولی له پیسو نه دا درې واقعا دغه انډیوال ورکړي دي د چا ورکړي دا نه معلومیږي.
په دې برخه کې اغلې اقمل تاسو څه اقدام کړی دی؟ یعنی د سپرسنۍ کې راغلي د ځینې موسسې ستاسو کورنۍ نوم یې ورکړی، اصلا بهرنۍ موسسې د کاندیدانو سره ځانګړی پام وړ مالی مرسته کوي، په دې برخه کې تاسو څه سب سوي دي سره او اقدام به مسوي که چیرې سب سوي؟
دا په مالی مواردو کې خو متاسفانه تر اوسه داسې موارد موږ ته نه دي راغلي، او د رسنیو نه مو هم غوښتنه دا ده که چیرته داسې موارد دوی مستندسازي کوي او ورسره موجود وي، نو لطفا یې د موږ سره شریک کړي او کېدلی شي حتی چې خلک او حتی نهادونه یعنی هیوادونه او خلک دواړه دغه حق د شکایت لري چې شکایت وکړي په ورته موارد باندې. او حتی د غیر د بیرونی سرچینو او نهادونو نه په خپل سیاسي ګوندونه دغه اوس په برلا توګه باندې ته دیرشو زرو څلوېښت زرو پنځوسو زرو ډالرو پورې دغه نوماندان چې دوی په اصطلاح زرخرید اخیستي دي، مقصد په هر ولایت کې یو څوک پیدا کړی دی او درولی دی، دوی ته دوی په مالی شکل، یعنی ته یو څوک ما پیژنې چې زه هیڅ مالی امکانات نه لرم چې دومره مصارفات وکم، اما زه یو حزب نمانده کړی یم او ما ته ټول امکانات خصوصا مالی امکانات په اختیار کې کړی دي. دو ګوندونه باید پوښتنه وشي چې دا دومره پیسې ته اول د کومه کړی دي.
د برخې کې تاسو مسؤلیت څه ده؟ مستند سازي تاسو مسؤلیت نه ده؟
خو مستندسازی دی موږ مسئولیت دی، موږ بخپل دنده ترسره کو، اما په تنهایی یعنی د اوس خلک ټول دغه وی چې دا د تاسې دنده نه چې تاسې باید مستندسازی وکړي، ولی موږ پرته د خلکو د مرستې او همکارۍ نه نشو کولای ټول کارونه بخپله وکړو. او دومره د بشري سرچینو په لحاظ هم دومره کمیسون دومره امکانات نه لري چې په ټول یعنی دغه ټول موارد بخپله موږ مستندسازی
په دې برخه کې له دوی نه علاوه مسؤلیت بیا د چا ده؟
مسؤلیت د خپل اول د ټاکنو خپلواک کمیسیون ده. په دې نه کې چې تاسې د هر کاندید پسې یو پولیس واچوئ او وګورئ چې هغوی چا سره ګوري، چا نه پیسې اخلي. د دې لپاره باید موږ تاسې مشخص میکانیزم جوړ کړی وای. پیسې په انتخاباتو کې مصرف کیږي، په کوم شکل باید مصرف شي، څه رقم هغه باید د کنټرول او څارنې لاندې واوسي. اوس مثلا موږ نهادونه یو، وخت چې موږ پیسې ترلاسه کوو بانکي سیستمونه راته جوړ شوي دي، په موږ هغه د یو مسؤول نهاد لخوا نه اعتبار ورکړ سوی ده. بې له هغه اکاونټ نه پیسې موږ نسو مصرفولی، نه اخیستی سو. د دې لپاره که هغه لازمه ده چاره مخکې له کمپاینونو څخه د کمیسیون د لخوا نه جوړ شوی وی او په هغه باندې دوی حاکم وی، دغه ستونزې نه پیښېدلی. اوس دا ګران او ډېره سخته ده چې تاسو هر کاندید تعقیب کوي او وګورئ چې د چا سره ویني د پیسې له کومه کوي، چا باندې مصرفي، خارجي ورکوي، داخل ورکوي. دا د مشکل ده. اوس متاسفانه
دا بحث را جمع کو استاد حقمل، که درته ووایي چې تاسې غږ په نوماندو څه ده، سپارښتنه مورته څه ده، په انتخاباتي کمپاینونو کې باید کوم ټکي په پام کې ونیول سي؟
د هر څه نه اول دوی باید مراجعه وکړي قوانینو ته، لوایح او طرز العملونو ته، او په بالکل واضح او روښانه توګه ټول قوانین طرز العملونه د دواړو کمیسیونو په سایټو کې شته دي. یعنی په مغورز چې موږ کوم تقنینی سند، کوم لایحه یا کوم رهنمود، کوم طرز العمل تصویب کو په کمیسیون کې، یعنی د یو ساعت یا دو ساعتو په ترس کې هغه باید موږ په سایټ کې کېږدو. نو دوی ته ډېره ښه مرجع، ښه منبع، آسانترین منبع د قوانینو د طرز العملونو د رهنمودونو د لوایح د ترلاسه کولو د دواړو کمیسیونونو سایټونه دي. او که چیرته دوی دوغونه استفاده ونه که او ته مراجعه ونه که، نو بې د شکه چې دوی به د ستونزو سره مخامخ وي او موږ به یې هم مخامخ کړي وو، خلک به یې هم د ستونزو سره مخامخ کړي وي. او دا د دوی د بې‌باورۍ سبب ګرځېدی د باغ خپل اعتبار د خلکو په وړاندې د لاسه ورکړي. خلک اوس تر یوه بریده باندې پوه شوي دي. او یوه بله مسله چې زه غواړم د
وخت کم نکړه
ډېر لاند، هغه ډېر ښه خبر هغه دا دی چې موږ خوشبختانه په ټاکنو کې به موږ د هرې ولسوالۍ په سطح باندې او د هرې ښاري ناحیې په سطح باندې د ټاکنیز د شکایاتو د کمیسیون یو ناظم ولرو، او د هر د رای ورکونې مرکز په سطح باندې به یو نماینده د شکایاتو د کمیسیون موجود وي چې مستقیما به مغلطه د خلکو شکایتونه ترلاسه کوي، اعتراضونه چې دغه سابق نه و. سابق به د انتخابات و مستقل کمیسون دا شکایتون خستل چه اکثرا به مخت نرسیدل، اما اوس حکومت خصوصا ولسمشر دا امکاری دی مخت سوا کرل، دا دوی دی ماشو بودی جای ومانل، دا خلکی دی مخت به اختیار کرا کرل، استخدامیم دی مخت پخپل کرو، منطقه دی مخت نماینده با دی مخت استازه با هم دی ولسوالی پسطه بانده او هم دی هر مرکز پسطه، دی رایچوان دی مرکز پسطه موجود وی او دی خلکو په خدمت که بوی خلک اولشی مستقیما خپل شکایتونه د ایتوار کې مستقیما به مختار ورس.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له مرستیال حمیره حقمل او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید نه مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. لا اوریدونکو هم مننه کوم. تر بیا هیڅ چاره.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد پرون در سخلاسی بیدی
مونگ در میرمنی دیا آغا میرمنی
من حیث رئی در دانشا که در اینجن دی در کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو